وخت سهار و بجدي قدر منو دوستانو السلام علیکم نن جمعه د 1990 لمریز کال د وری و وشتمه او د 2010 کال د اپریل 15 نیټه ده زه صالح سقسی خلقیم او په دې هیله چې نیک مرغ ورځ مو پیل کړی وي د ازادي رادیو د نن ورځې په سهارنی خبري مجله کې پر کورنیو او نړیوالو خبرونو سربیره په رپورټونه هم واوري په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکی د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایي چې امریکا به تر دې وروسته خپلې مرستې د افغان دولت د بودجې له لارې ولګوي. افغان دولتي چارواکي وایي ولسمشر کرزي پرون له یو شمېر جهادي مشرانو او مخاورو سره د انتخاباتو د خپلواکو کمیسیون د رئیس د ټاکلو په اړه خبرې وکړې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي په دې هېواد کې د جګړې لښکېلو خوا وغوښتې چې د ملکیانو وژنو ته د ملکیانو ژوند ته ډیره پاملرنه وکړي. افغان حکومت وایي ډیر زر به په ایران کې د یو شمیر اعدام شویو افغانانو په اړه یوه ډله د څیړنې لپاره دغه هیواد ته واستوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو ځانګړي استازي په هلمند کې د نیول شویو ایټالویانو د سمو او بې طرفه تحقیقاتو غوښتنه وکړه. د جرمني دفاع وزارت تایید کړه چې څلور سرتیري په بغلان کې پرون په ډزو کې وژل شوي. د پاکستان پارلمان هغه اصلاحات تصویب کړل چې دغه هیواد د ولسمشر واک کموي. د ایران د پارلمان نیوز وبپاڼه وایي دغه هیواد پخوانی ولسمشر محمد خاتمی ته اجازه نه ورکوي چې جاپان ته سفر وکړي. او د قرغزستان مقامات وایي دغه هیواد پخوانی ولسمشر استعفا وکړه. زمن غغلا ازادي رادیو اوري په روانه خبرونه کې د دغو خبرونو او اړوندو راپورونو سربیره نړیوالو رسپانو ته هم کتنه لرو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال افغانستان څخه د خپلې کتنې په وروستۍ ورځ وویل چې له افغان چارواکو سره د خپل سفر په ترڅ کې په بېلابېلو موضوعاتو خبرې کړي او دا خبرې مهمې ارزولې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال د پنځشنبې په ورځ په کابل کې په یوې خبري غونډه کې د خپل هیواد د مرستو پر دوام ټینګار وکړ او ویل چې د کابل په ګډون د هلمند او هرات له ولایتونو هم لیدنه کړې. زکیه غیاسی نور حال راکوي.
یو لوړ پوړی امریکایي چارواکی چې په دې وروستیو کې کابل ته راغلی وای د خپل سفر په ترڅ کې د افغان جمهور رئیس پر ګډون د کابینې له یو شمېر غړو سره هم لیدنه کړې او په بېلابېلو موضوعاتو یې خبرې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال جاب کولیو دغه څرګندونې د پنځشنبې په ورځ له غرمې وروسته په کابل کې د امریکا متحده ایالاتونو له سفیر سره په یوه ګډه خبري غونډه کې وکړې. ښاغلی لیو د افغان ولسمشر وروستۍ څرګندونې ته په اشاره چې په لویدیځ انتقالونه کړي وویل
constructive meeting with the president
ما له خغلی کرزی سره ډیر مهم ملاقات وکړ او د نوموړي سره واشنگتن ته د سفر په اړه هم وغږیدم او د کابل د کانفرنس په اړه مو هم خبرې وکړې. کله کله داسې پیښیږي چې دوستان یا همکاران په ځینو مسایلو باندې موافقت او کله مخالفت وکړي. مخکې له دې د امریکا د بهرنیو او دفاع وزیرانو هم ویلي وو چې ولسمشر کرزی ښه رول لوبوي او له ښاغلي کرزی سره یې ورځنۍ چارې ښې پر مخ روانې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وویل چې په افغانستان کې د امریکا د ملکي او نظامي حضور د پلانونو د ارزونې په غونډه کې هم ګډون کړی و. لیو له افغانستان سره د خپل هیواد د مرستو پر دوام د ټینګار تر څنګ وویل چې امریکا په پام کې لري وروسته له دې خپلې مرستې د افغان دولت د بودیجې له لارې ولګوي. په دې خبري کانفرنس کې په کابل کې د امریکا متحده ایالاتونو سفیر کارل آیکن بری وویل امریکا د خپل نورو نړیوالو ملاتړو په شان په افغانستان کې د پارلماني انتخاباتو ملاتړ کوي. موږ په هغه وخت کې د ټاکنو سره مرسته کولای شو چې د انتخاباتو په کومه برخه کې مرسته ته اړتیا وي. لومړی باید هغه اړتیا په نښه شي. وروسته له هغې چې افغان ولسمشر حامد کرزي لویدیځ د افغانستان په ولسمشریزو انتخاباتو کې په لاس لرلو تورن کړ، داسې برېښېده چې له افغانستان سره د لویدیځ په ځانګړې توګه د امریکا موقف تغییر کړی او د دوی ترمنځ اړیکې ترینګلې شوی دی. خو د رپورټونو له مخې د کرزي د دې وینا وروسته امریکایي چارواکو له نرمۍ کار واخیست او اړیکې یې د پخوا په شان دي.
په داسې حال کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال افغانستان ته د خپل سفر په مهال له دغه هیواد سره د امریکا په مرستو په پم رسو ټینګار وکړ بخنه غوړم بلور ته د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون په یو مرکه کې وویل ولسمشر کرزی د ښه شریک دی خو د هیللری چې خغله کرزی په افغانانو د ژوند د ښه کولو لپاره اصلاحات راولي د امریکا ولسمشر ټینګار وکړ چې دوی د دې پترڅ کې چې د افغانستان د د افغانستان د حاکمیت او کرزی درناوی کوي پر هغه د اصلاحاتو دروستلو لپاره فشار ته دوام ورکوي چې دا نه یوازې زموږ لپاره یو بریالیتوب دی بلکې په نهایت کې دغه خپل بری دی. په دې اړه عصمت سروان رپورټ اوروي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل چې دی ډاډه دی چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی په خپل جنگ ځپلي هیواد کې سوله او ثبات راوستلی شي خو امریکا به پر د فشار ته تر هغو دوام ورکړي چې د خپلو هیوادوالو د ژوند د سطحې د ښه کولو لپاره اصلاحات راولي. ولسمشر اوباما د استرالیا له تلویزیون سره په مرکه کې چې د پنجشنبې په ورځ خپره شوه همداراز وویل کرزی د القاعده پر ضد په جګړه کې د امریکا د پیاوړي شریک وړتیا لري. اوباما په دې څرګندونو سره هڅه کړې چې د کابل او واشنگتن ترمنځ وروستۍ لفظي شخړه پای ته ورسوي. د استرالیا تلویزیون ته هم دا رازول فکر کوم ولسمشر کرزی دا وړتیا لري چې افغانستان په یوویشتمې پیړۍ کې رهبری کړي خو څه چې موږ وایو دا دی چې ولسمشر کرزی تر هغو نشي بریالی کېدی چې د اصلاحاتو لور ته ګامونه وانخلي چې د افغانانو په ژوند کې د حقیقي بدلون لپاره ضروري دي. زما په باور ولسمشر کرزی کولی شي خپل هیواد یوویشتمې پیړۍ ته رهبری کړي او سوله هلته راولي. همغه راز چې ما ویلي هغه یو سخت مسؤلیت په وړاندې لري. د امریکا ولسمشر وویل چې متحده ایالات په افغانستان کې د دې لپاره حضور نه لري چې د یو تن ملاتړ وکړي بلکې د دې لپاره هلته حضور لري چې د امریکا ملي ګټې خوندي کړي. د دا هم ویل چې د نړۍ د امنیت لپاره د په نظر دا ډیره مهمه ده چې القاعده شبکه او په هغې پوری تړلې ډلې وځپل شي او دوی د دې هدف لپاره قوي شریک ترتیا لري او کرزی دا ظرفیت او وړتیا لري چې د دوی قوي شریک ووسی.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د ازادي رادیو د سهار و بجې او ته دقیقې دي. د ازادي رادیو خبرونه د سهار لو بجو پیلېږي او د ماخام ترو بجو دوام کوي. دا شیبه د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي استازي په دې هیواد کې د جګړو لښکېلو خو وغوښتنه وکړه چې د ملکیانو ژوند ته ډېره پاملرنه وکړي. ستیفن د میستورا پرون دی وی اعلامیه په خبرولو سره وویل د ملکانو ساتنه باید د خېلو خواو لومړی توبونو څخوي. د څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې نړیوال ځواکونو د روانې اونۍ د دوشنبه پر ورځ په کندهار کې د ملکی کسانو د سولې په موټر ډزې وکړي او شاوخوا شلته نیمړه او ټپیان کړل. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځنګړي استازي د کندهار د دې پیښې په اړه د تحقیقاتو هرکلی کړی او د ملکیانو د تلفاتو د مخنیوي لپاره یې د بهرنیو ځواکونو د عمومي قمندان جنرال ستینلی مکریستل لارښود ستایلی دی. دا ازادي راډیو ده. د جمهوری ریاست ارګ مڼۍ چارواکي وایي چې پرون د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشر د ټاکلو او ولسي جرګې د انتخاباتو په اړه پراخ بحثونه وشول. د ولسمشر کرزی ایو بیان سیمه کیروی ازادۍ رادیو ته وویل په دې خبرو کې جهادي مشرانو او مخابرو شخصیتونو برخه اخیسته او ولسمشر کرزی ته خپل نظرونه وړاندې کړل. د خغلی سیمک په خبره په دې غونډه کې ځنګړې پریکړه ونه شوه خو د محمد یاسین عثماني او د فضل احمد مانوي په اړه خبرې وشوې چې ایو ته د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشري وسپارل شي. تکر شوی چې ولسمشر کرزی ډیر ژر د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر وټاکي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د روان کال د وږي په 28مه نیټه د ولسی جرګې د انتخاباتو ترسره کیدو ته تیاری نیول کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځنګړي استازي په هلمند کې د نیول شویو ایټالویانو د سمو او بې طرفه تحقیقاتو غوښتنه وکړه. درې ایټالویان د شنبه په ورځ په لشکرګاه کې له طالبانو سره د اړیکو په تور ونیول شول. د دې پیښې په اړه د ملګرو ملتو او د ایټالیا د چارواکو څرګندونې د احمد شیبر پر رپورټ کې.
ملګرو ملتو له افغان چارواکو وغوښتل چې د دریو نیول شویو ایټالویانو باید سم او ژر تحقیقات وشي. تېره اونۍ د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د ایمرجنسی له روغتونه 9 تنه ونیول شول چې درې د ایټالیا دي. پر دغو کسانو تور پورې شوی دی چې دوی د هلمند د والي ګلاب منګل د وژلو دسیسه جوړوله. د هلمند والي وویل کله چې امنیتي کسان د ایمرجنسی روغتون ته ورغلل هلته یې چاودیدونکي مواد او ځان وژونکي واسکټونه وموندل
دغه شبکې پلان درلود چې انتحاري وسکټونه، لاسي بمونه، وسلې د هلمند ولایت د جنگ د قربانیانو یا د ایمرجنسي شفاخانې د خارجي سټاپ یا د خارجي کارکوونکو په مرسته او همکارۍ سره شفاخانې ته لومړی چاودیدونکي او انتحاري مواد او وسلې انتقال او وروسته له هغې په لشکرګاه کې استعمال کړي. د دوی مواد کله چې شفاخانې ته انتقال کېږي، د دوا او د درمل په کارتنونو کې د خارجي کسانو چې په هغه کې د ایمرجنسي عمومي کارډیناتور چې په افغانستان کې د ایمرجنسي شفاخانو چلوونکی دی، د غنم مارکو ګرانتي، دا په دغه پلان کې شامل وو.
په لشکرګاه کې د نیول شویو طالبانو په ارتباط د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیمیستورا وویل، هیله من یم چې دا کسان صحو نیول شوي وي او کیسه رښتیا نه وي. دیمیستورا زیاته کړه، د روغتیایي چارو نړیوالو کارکوونکو په داسې سیمو کې لکه هلمند سرپلاس کې اخیستی وي او د دې لپاره چې له خلکو سره مرسته وکړي هر مشکل ته تن ورکوي. نو له نیول شویو ایټالویانو سره باید قانوني چلند وشي، داسې شرایط ورته برابر شي چې له خپل سفارت سره ارتباط ولري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي د افغانستان د بشري حقونو له خپلواک کمیسیون او د ملګرو ملتو د بشري څانګو له چارواکو غوښتي دي چې د دغو دوسیو څارنه وکړي. ایمرجنسي روغتون چې د جګړې د قربانیانو مفت درملنه کوي، پر خپلو کارکوونکو لګېدلي تورونه بې بنسټه ګڼي. او د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر فرانکو فراتینی هم انتقاد کړی دی چې تر اوسه په دې برخه کې د افغانستان د حکومت د چارواکو له چلنده خوښ نه دی. د ایټالیا صدر اعظم برلاسکانی افغان ولسمشر حامد کرزي ته لیک استولی دی او په دې لیک کې پر نیول شویو ایټالویانو د کره شواهدو د وړاندې کولو غوښتنه کړې ده.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
تاسې ازادي راډیو اوري د سهار و بجو 12 دقیقې دي. د جرمني دفاع وزارت تایید کړه چې څلور سرتیری په بغلان ولایت کې پرون هغه مهال ووژل شول چې ډزې پرې وشوي. د په افغانستان کې پرمیشو جرمني سرتیرو تر ټولو سخته مرګونې حمله و چې له دې سره له 2002 میلادي کال راهیسې په دې هیواد کې د وژل شویو جرمني سرتیرو شمیر 3 ته ورسید. تیرونه هم د جرمني و سرتیری په افغانستان کې ووژل شول. په عین وخت کې پرون په کندهار ښار کې د 100 ساعتونو په اوږدو کې 214 وشوې چې د راپورونو له مخې لږ تر لږه 3 بهرنیان پکې وژل شوي دي. همدا اوس د ټلیفون په لیکه زموږ خبریال دواخان مینهپال راسره دی او د دې 14 یا د دغو 14 په اړه به نور معلومات راکړي. مینهپال صاحب، مهرباني وکړئ، سهار مو بخیر.
مننه صالح جان، تاسې اورېدونکو دم سهار بخیر او سلامونه. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، تېره شپه د کندهار ښار کې د شپې 9 بجې د میخانیکي ریس یو منډې ډکمنې شاته د زاړې پلې اردو مخې ته د افغانستان د ثبات پروګرام یا ایسای په نوم د یوې مرستندویه بهرنۍ موسسې ودانۍ باندې برید وشو. چارواکي وایي چې ځان وژونکي له چاودېدونکو موادو څخه د یو ډکې لارې په واسطه باندې دغه بهرنۍ موسسه په نښه کړې ده. تر اوسه پورې بېلابېلې سرچینو د مرشوب لپاره بېلابېل ارقام وړاندې کړي دي. د کندهار د ولایت مطبوعاتي دفتر وایي چې په پېښه کې 2 مرکیان وژل شوي او 12 تنه چې پکې د دغې موسسې بهرنۍ کارکوونکی دي ژوبل شوي دي. دغه سرچینه وایي چې د میخانیکي لیسې 15 زده کوونکي هم په ژوبلو کې شامل دي. خواخوا بیا د کندهار د ولایت مطبوعاتي د کندهار د ولایت د ولایتي شورا رئیس احمد ولي کرزی وایي چې 6 کسان چې درې بهرنیان او درې افغانان دي په دې پېښه کې وژل شوي دي او ګڼ شمېر ژوبل شوي دي. د میرویس روغتون ډاکټران هم وایي چې نږدې 6 کسان ژوبل دوی تر وړل شوي دي او 3 کسان وژل شوي دي په دې پېښه کې. دغه چاودنه ډېره زوروره چاودنه وه او تېره شپه یې کندهار ښار لړزولې دي. د پېښې سیمې په څېرمه ډېرې ودانۍ ورانې کړې دي. د ژغورنې عملیه د شپې تر ډېر ناوخته پورې په دې باندې لګیا وه چې خلکو ته مرستې ورسوي او د پېښې قربانیانو روغتونونو ته ورسوي. نو تر اوسه لا هم د پېښې هغه د قربانیانو دقیقه شمېره معلومه نه ده.
مینهپال صاحب، آیا د دې پېښې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې په غاړه اخیستې ده او که نه؟
تر اوسه پورې خو د دغه پېښې په اړه باندې کومې ډلې سرګندونې نه دي کړې او نه کومې ډلې د دغې پېښې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. البته دا د تېرې شپې 2 چاودنه وه. تر دې وړاندې د کندهار ښار د شهیدانو چوک ته څېرمه هم د یو هوټل مخې ته چاودنه وسوله چې شپږ کسان نیشو بل کړل او ګڼ شمېر
ساسخه دیر زیاده امانه نه قدرمان و دوستان و زمن خبریال دواخن مینپلو چی پا کندهار که دا تیرش پی درنه چودنی و همدار از دیوی بلی چودنی پر معلومات را کول همدار از مینپل یو بلی پورت هم لری چی دا کندهار پا تخت پل ولسوالی که وی چودنی دیلسو کسانو تا مرگ شوبل اردوله دا چارواکی وی دا چودنه دا وسپنو دیو کبارد پا دوکان که را مسته شوی چی نور حال با زمن خبریال چخبارو
پیش د پنځشنبه په ورځ د کندهار د تختپل ولسوالۍ د باغ په کلی کې رامنځته شوې ده. د کندهار د ولایت مطبوعاتي دفتر په یو خبره سوی خبر پاڼه کې ویلي دي چې چاودنه د اور سپینو د یو کبړ خرڅونکي په دوکان کې د ناشاو د توکو د چاودنې له امله رامنځته شوه. سرچینه وایي چې په پیښه کې 15 کسان چې وایي پکې کوم رنجلۍ د وژل سوي او 8 کسان ژوبل سوي دي. مطبوعاتي دفتر زیاتوي چې په ژوبلو کې 3 نجونې او 15 هلکان دي چې د درملنې لپاره میرویس روغتون ته لېږدول سوي دي. د میرویس روغتون ډاکټران د ډېرو ژوبلو روغتیایي حالت نازک شي. په افغانستان کې د درو لسیزو جګړو له امله ډېر ناچاو دي مواد پاتې دي چې هره ورځ په کلي او بانډو کې ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اړوي.
تاسیز من غگل آزادهی رادیو او ری پاروان خبری مجله که دا ریپورت او ری چه ولس مشر کرزی او دا ولسی جرگی یو شمیر غری پرون دا انتخاباتی شکایتونو دا کمیسیون پا ترکیب که دا دو بحرانیانو دا پاتکی دو پا برخه که موافقه وکره. دا ریپورتون با دا لندو خبرونو تر او رابولو روستاو او ری. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایي چې امریکا به تر دې وروسته خپلې مرستې د افغان دولت د بودجې له لارې ولګوي. افغان دولتي چارواکي وایي ولسمشر کرزي پرون له یو شمېر جهادي مشرانو او مخورو سره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رئیس د ټاکلو په اړه خبرې وکړې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي په دې هېواد کې د جګړې له ښکېلو خواوو غوښتي چې د ملکیانو ژوند ته ډېره پاملرنه وکړي. افغان حکومت وایي ډېر زر به په ایران کې د یو شمېر اعدام شویو افغانانو په اړه یوه ډله دغه هېواد ته واستوي. ولسمشر کرزي او د ولسي جرګې یو شمېر غړي پرون د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون په ترکیب کې د دوو بهرنیانو د پاتې کېدو په برخه کې موافقه وکړه. په افغانستان کې د ملګرو ملتو ځانګړي استازي په هلمند کې د نیول شویو ایټالویانو د سمو او بې طرفه تحقیقاتو غوښتنه وکړه. د جرمني دفاع وزارت تایید کړه چې څلور سرتیری په بغلان ولایت کې په ډزو کې وژل شوي. د پاکستان پارلمان هغه اصلاحات تصویب کړل چې د دغه هېواد د ولسمشر واک کموي. د ایران د پارلمان نیوز وبپاڼه وایي دغه هېواد د پخواني ولسمشر محمد خاتمي ته اجازه نه ورکوي چې جاپان ته سفر وکړي. او د قرغزستان مقامات وایي د دغه هېواد پخواني ولسمشر کورمانبیګ باکیف استعفا کړې. تاسې ازادي رادیو اوري. راپورونه وایي ولسمشر کرزي او د ولسي جرګې یو شمېر غړي پرون د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون په ترکیب کې د دوو بهرانیانو د پاتې کېدو په برخه کې موافقه وکړه. د هغه کمیسیون دی چې د ولسمشرۍ په تیرو انتخاباتو کې د درغلیو مسله را برسیره کړه او له دې مخکې داسې اندېښنې وې چې افغان ولسمشر نه غواړي په دې کمیسیون کې بهرانیان غړي وي. په دې اړه د اسوشیتد پرس خبري اژانس د راپور لنډیز احمد تکلوروي.
د ولسمشرۍ په تیرو انتخاباتو کې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون له 15 غړو څخه درې هغه بهرنیانو چې د ملګرو ملتونو لخوا غوره کېدل. همدې کمیسیون د ولسمشرۍ د تیر کال انتخاباتو د نتایجو له اعلان وروسته وویل چې د ولسمشر حامد کرزي په ګټه پراخې درغلی شوي دي. ولسمشر حامد کرزي څمو د مخکې وویل د راروانو پارلماني انتخاباتو له پیل مخکې به د دې کمیسیون له ترکیب څخه بهرنیان وباسي او غړي به یې ټول افغانان وي. خو ملګرو ملتونو پر دې خبره اندېښنه څرګنده کړه. وی ویل چې که ټول نه وي لږ تر لږه ځینې غړي خو یې باید بهرنیان وي. په هغه خبر پاڼه کې چې پرون د جمهوري ریاست د مطبوعاتي دفتر لخوا خبره شوه د ولسمشر ویاند ویلي چې ښاغلی کرزي منلې ده چې د دې کمیسیون دوه غړي د ملګرو ملتونو په خوښه وټاکل شي. خبرپاڼه زیاتوي چې د ملي شورا ځینو وکیلانو او د بېلابېلو قومونو استازو هم له ښاغلي کرزي سره د انتخاباتي شکایتونو په کمیسیون کې د دوو بهرنیانو له غړیتوب سره موافقه کړې. اسوسییټډ پریس خبری اژانس په دې اړه پر راپور کې لیکي چې حتی د نړیوالې ټولنې د دوو استازو لغړی توپ سره سره به د کمیسیون لاهم داسې یو کمیسیون وي چې ډیره برخه غړي به افغانان وي. اژانس له ولسمشر حامد کرزی سره په غونډه کې د ځینو ګډونوالو له قوله لیکي چې وایي د انتخاباتي شکایتونو په کمیسیون کې به د کابل پوهنتون یو استاد، د پارلمان یو استازی، د سترې محکمې لخوا یو معرفي شوی استازی او دوه بهرنیان غړیتوب ولري. په ولسی جرګه کې د بامیان استازی محمد اکبری او د ولسی جرګې ځینو نورو غړو چې له افغان ولسمشر سره په دې غونډه کې حاضر وو اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د ترکیب په اړه موافقه ورسته ده. خو د ولسمشر د ویاند وحید عمر لخوا په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوی دی چې د کمیسیون د ترکیب جزئیات به د شنبې له ورځې مخکې خپره نه شي. اژانس وړاندې لیکي چې د ملګرو ملتونو یو ویاند دان مکنورتن د کمیسیون د نوي ترکیب په اړه له تبصرې ډډه وکړه. ویل چې تر هغه وخته چې د کمیسیون د غړو فهرست رسمن اعلان نه شي په دې اړه څه نه شي ویلی.
د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون په ترکیب کې د دوو بهرنیانو د پاتې کېدو په برخه کې مو د ولسمشر حامد کرزی او د ولسی جرګې د یو شمیر غړیو د پرونی موافقې په اړه رپورټ وویل. د همدې موضوع په هکله د حقوق پوهانو د ټولنې مشر او د حقوقو د پوهنځي د استاد پوهان ګل رحمان قاضي سره مرکه لرو چې همدا اوس له موږ سره د ټلیفون په لیکه ده. پوهان قاضي صاحب، تاسو ازادي راډیو خبرونې ته ستړي مشي. انتقادونه چې نړیوالې ټولنې کول آیا غلي کړی؟
زما یقین دی چې نړیوالې ټولنې هم دې ته اوس پام راوښتی دی چې د افغان ملت یا د افغانستان د عام ولس ښېګڼې په څه کې وي. بس په دې پوهېږي چې کوم شی مونږ د خپل وطن لپاره په اول سر کې ضرورت لرو هغه زموږ منځي اتفاق دی. دویمه خبره بیا د قانون حاکمیت دی. نو دلته په دغه رابطه باندې چې یو طرف نه اتفاق راځي، د بل طرف هم د قانون حاکمیت دلته پلی کېږي، نو زه یقین لرم چې دا بهرانیان هم استقبال کړي، ځکه د ټول نصر کې مونږ سره اساسي قانون دی او د اساسي قانون څلورمه ماده کې په افغانستان کې ملي حاکمیت په ملت پورې اړه لري چې په مستقیم ډول یې په خپله یا د خپلو استازو له لارې عملي کوي. نو دا د خپل اساسي قانون حاکمیت چې ملت پورې اړه لري موضوع د انتخاباتو په هر حد کې دا یو ملي موضوع ده او د ملت پورې اړه لري. دغه کمیسیون کې چې کوم اعتراضات و د افغانانو د خوا، هغه دا و چې دغه د ملي حاکمیت یا د څلورم مادې د اساسي قانون په رابطه باندې سوال پیدا کېږي او دا ضعیفه کېږي. نو اوس چې داسې اتفاق راځي چې هم خپل افغانان په دې اتفاق کوي او هم بهرانیان په دې اتفاق کوي او یو ګډ کمیشن یې زه فکر کوم د دې پایله به ښیي.
پوهان صاحب، په هیواد کې دننه هم په دغه کمیسیون باندې انتقادونه و، یعنی نه یوازې د بهرنیو لخوا بلکې په هیواد کې دننه هم په دوی باندې انتقادونه کېدل. د انتخاباتو په نتایجو به دغه داسې تاثیر وکړي؟
نو البته از یک شک نشته دی چې د انتخاباتو نتایج چې موږ تاسو ولیدل ډېر څه لپاره د انتقاد وړ و، خو اصلا چې بېرته راشو بیا خبره همدې ته رسېږي چې کومه نتیجه چې په لاس راځي که ښه ده که بده ده، اول سر کې د خپل افغانانو پورې اړه لري، افغانانو پورې تعلق نیسي. د افغانان په اتفاق او د قانون په ترڅ کې د قانون د حاکمیت طرف عمل وکړي، یقینا چې بهرنیان هم د دې پلوي کوي او په دې کې مخالفت نه
کوي.
اعتراضات دوه جانبه وو. یو اعتراض دا و چې دا څلورمه ماده د اساسي قانون په دې کمیسیون کې دا په نظر کې نه ده نیول شوې، او بل اعتراض دا و چې دا پایلې د انتخاباتو دا صحیح نه وي او که بهرنیان وي نو شاید دا خو بهرنیان هم په دې کې اکثریت و
ډېره زیاته مننه پوهن قضی ساسي له معلوماتو څخه تاسو ښه وخت غواړم کور مو ودان
www.azadiradio.com
د ازادي رادیو دا د بهرنیو چارو وزارت چارواکي وایي په ایران کې د هغو افغان مهاجرو په اړه چې په جرمونو نیول شوي او د محلې ځنې اعدام شوي هم دې جدي تحقیقات وکړي. مجاهد جواد لکبل راپور لري.
د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په ایران کې د افغانانو د اعدام موضوع ورته سخت ټکان ورکړی او دا مهال هڅه کوي چې له ډیپلوماټیکو لارو په دې برخه کې جدي پلټنې وکړي. داسې راپورونه خپاره شوي وو چې په دې وروستیو کې د ایران حکومت تقریبا 50 هغه افغانان اعدام کړي چې د دوی په وینا د مخدرو موادو د قاچاقو په جرم نیول شوي وو. خو د بهرنیو چارو د وزارت وایند احمد ظاهر فقیری د پنجشنبې په ورځ د یوې خبرې غونډې په ترڅ کې وویل
د مورد گزارشات اخیر و مباحثی
که در شورای دوی هغه او بحثونه چې په دې وروستیو کې د افغانستان په ملي شورا کې د هغو افغانانو په اړه وشول چې د نشه یي موادو د قاچاق په جرم نیول شوي وو او ورته د اعدام سزا اورول شوې ده د افغانستان حکومت ته سخت ټکان ورکړ. که څه هم لومړنۍ څېړنو ښودلې ده چې یوازې 3 افغانان اعدام شوي، خو بیا هم د افغانستان حکومت پرې اندېښمن شوی دی او ټاکل شوی ده چې په نږدې راتلونکي کې به د بهرنیو چارو د وزارت لخوا یو لوړ رتبه پلاوی د دې موضوع په هکله د بحث لپاره ایران ته ولاړ شي.
خبری مجله اوري
د ازادي رادیو ده. د ماليزيا صدر اعظم نجيب رزاق وایي د ماليزيا د غازو دولتي کمپني ایران ته د تیلو صادرات له نړیوالې ټولنې سره د ایران د اټومي پروګرام د دوام داره کړ کې چې له عمله د اوس لپاره زندولې دي. د ماليزيا صدر اعظم نجيب رزاق ایران ته د غازو د زندیدو د خبر پرون په واشنگتن کې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره د خبرو په محل تر خبرو وروسته وکړي. د ماليزیا مشر له تهران څخه غوښتنه وکړه چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړې سره موافقه وکړي. د نوموړي وویل ماليزیا د منی چې ایران د سوله ییز اټومي پروګرام د درلودو حق لري، خو زیاته کړه چې ایران باید همداراز د نړیوالو ټولنې باور ترلاسه کړي. بلورته د قرغزستان موقت اداري مقامات وایي پخوانی ولسمشر کورمانبیک باکیف استعفا وکړه. د قرغزستان د موقت اداري دفتر مشر ازادي راډیو ته تایید کړ چې باکیف له وکاله رشوه او له قرغزستان څخه وتل ده. د خبرونه نور خبرونه مو د وخت کموالي له امله ونکړه شول. تاسو وړاندې کړو اوس هم فرشته جلال زئی نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه لري.
ډیرو غربي ورځپاڼو نن د کونړ له کوړنګل درې د امریکایي عسکرو د وتلو مسلې ته پام کړی او یو ورځپاڼه لیکي چې امریکا بل اخره د مارګ لدری ووته. ورسټ جورنال لیکي امریکایي عسكر له 15 کال لوړو ژورو او ترډیرو هڅو وروسته لسمه بهر سول. دا هغه ځای و چې امریکایي ځواکونو ډېر زیاتې قرباني هم ورکړې وي. د ورسپانې په لیکنه د دې درې په خلکه د قرارګار جوړولو سره سره ونتوانیدل چې په دې سیمه کې مخالفین لمنځه یوسي. ورسپانې لیکي چې د دې درې د تصرف لپاره په پیل کې امریکایي مقاماتو ډېر سخت تلفات وزغمل. په 2015 کال د امریکا د بحري قواو عسكر اول د دریته د پراشوت په وسیله ورغلل. تر اوسه لا د هغوی په شمزه کې تنه ورسېدلې چې د مخالفینو لخوا حمله ورباندې وسو او امریکایي قواوی د ته مجبور اسوي چې یو چینوک الوتکه د دوی په تعقیب سیمته واستوي. هغه چینوک الوتکه هم د وسوالو طالبانو لخوا وبشتل سو او ټول نونس عسکري ووژل سو. امریکایي قواوی بیا په 2016 کال کې د سیمته ولاړې. د ورسپانې په حواله په دې دره کې د امریکایي قواو حضور شاید دومره مهم نه وي، ځکه دلته هغه قومونه اوسي چې له دینی پلوه محافظه کار دي او طالبانو ته به اجازه ورنکړي چې په دې سیمه کې فعالیت وکړي. د ورسپانې په حواله دا ټول برخوردونه په دې دلیل و چې دا خلک په خپله سیمه کې بهرنیان نه غواړي. لبل پلوه له دې ځای د امریکایي قواو وتل شاید دوی ته دا زمینه برابره کړي چې په نورو سیمو کې خپل فعالیتونه شکړي. له ژورنالیستانو د دفاع د نړیوالې کمیټې خبرونه په خپل وروستۍ غونډه کې بیا د هغو ژورنالیستانو په اړه یو مقاله خبره کړې چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو لخوا يرغمل شوی دي. د ټولنې لیکلي هغه فرانسوي ژورنالیستان چې د تیر کال په وروستۍ ورځ اسیر شوی دي د دوی لپاره د اندېښنې وړ دي. د ورسپانې په لیکنه طالبانو د دوه ځوان ژورنالیستان په ټلویزیون ښکاره کړل او هڅه وکړه چې د دوی په وسیله خپل سیاسي پیغام د فرانسې د حکومت او خلکو غوښته ورسوي.